پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې زه صفی الله ستان اگزام د سید قادر جلالوف په تخنیکي همکاري تاسو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم په دغه پروګرام کې وړاندې اورئ چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب نن سه شنبه کونړ ولایت هغه سرحدي سیمې ولیدلې چې په دې وروستیو کې د پاکستان لوري پرې توغندي لګېدلې دي. ښاغلي محب وویل چې پاکستان ته نه د تاسیساتو جوړولو اجازه ورکول کېږي او نه یې راکټي حملې بې ځوابه پاتې کېږي. دا مدثر موضوع ده. نور مهم مسایل هم لرو. په بهرنۍ موضوع کې دا اوري چې د اروپایي ټولنې مشرانو د کرونا ویروس د زیانونو د جبران لپاره د 1.5 میلیارد یورو په ارزښت د مالی مرستو پر یوه بسته سلا وکړه. تر هر څه مخکې خبرونه احمد شیبر وایي.
په کندهار کې چارواکي د لسکونو طالبانو د وژلو ادعا کوي. د نورستان پر کانکیوا ستراتیژیکه دره طالبانو برید کړی. د اروپایي ټولنې مشرانو د کرونا ویروس د رامنځته شویو ستونزو د مخنیوي لپاره د سلګونو میلیارد یورو پر بستې موافقه وکړه. د خبرونو تفصیل. د کندهار امنیه قمندانی وایي افغان ځواکونو په تیرو څلور ساعتونو کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې څلور څلوېښت وسلوال طالبان وژلې دي. د کندهار د امنیه قمندانی ویان جمال ناصر بارکزی نن ازادي راډیو ته وویل
تېره شپه په کندهار کې څلور څلوېښت وسلوالو ترهرګرو ته مرګ ژوبله ورسېده چې د کندهار په بېلابېلو ولسوالیو کې دوی پر امنیتي ځواکونو تجمعو حملې ترسره کړې دي. امنیتي ځواکونو دې ته غاښ ماتوونکي جواب ورکړی دی.
ښاغلی بارکزی زیاته کړه چې په یوه مورد کې چې په تخته پل ولسوالۍ کې د غوث ملاتړ د ماموریت په هوایي عملیاتو کې 25 کسان وژل شوي دي. د بارکزی په وینا د ارغستان ولسوالۍ ته شیخانو غونډۍ او د معروف ولسوالۍ په ټغرې سیمه کې هم یو شمېر وسلوال له افغان ځواکونو سره په نښتو کې وژل شوي دي. خو د امنیه قمندانۍ ویان زیاتوي چې افغان ځواکونو ته په دې نښتو کې زیان نه دی اوښتی. طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د چارواکو په وینا د نورستان د مرکز پارون پر کانټیوا دره د طالبانو برید په شا تمبول شوی دی. د نورستان مرستیال والی محمد هاشم فیضی نن ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو له مختلفو ولسوالیو خپل وسلوال راغونډ کړي وو او پرون یې غوښتل چې کانټیوا دره ونیسي.
دې خونه خو تلفات نشته لیلر نه هغوی ډزونه کړي دي. عامه خلک د ملي پولیس په ملاتړ اخیستي دي. هغوی تښته کړی ده. د هغوی نه خبر نه یو. تلفات لري که نه لري.
د کانټیوا دره سږ کال د غوی په میاشت کې افغان ځواکونو ونیوله. د ستراتیژیک سیمه نږدې شل کاله د طالبانو په لاس کې وه. طالبانو د کانټیوا پر درې د تازه جګړې په اړه څه نه دي ویلي. د بغلان د امنیه قمندانۍ مخې ته د یو ځای پر ځای شوې ماین چاودنې یو تن وژلی او یو بل یې ټپي کړی دی. د بغلان د والي ویان نظیم نجیم ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه نن سهار د امنیه قمندانۍ د قراردادي دروازې مخې ته وشوه. شاغل اوبخشی شاغل نجم وایي چې په دې چاودنه کې څیرمه ودانۍ چې د ادیب راډیو دفتر پکې هم دی زیانمنه شوې ده. د دې برید مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. په بغلان کې څو ورځې مخکې پر یو پوځي موټر د نښتې مقناطیسي ماین په چاودنه کې 11 کسان ټپیان شوي ول. د اروپایي ټولنې مشرانو د کرونا ویروس له امله د رامنځته شویو ستونزو د مخنیوي لپاره د 250 میلیارد یورو مرستو پر بستې موافقه وکړه. د اروپایي ټولنې غړو هیوادو د خبرو په څلورم ورځ دا ومنله چې له هغو هیوادو سره به مرسته وکړي چې د کرونا وبا له امله سخت ځپل شوي دي. د اروپایي ټولنې د وویشت غړو هیوادو مشرانو په بروکسل کې ومنله چې هغو هیوادو ته به چې د کرونا ویروس له خاطره ځپل شوي دي د پورونو او بلایوازه قرضونو په ډول مرستې کېږي. په ورته وخت کې د مشرانو د راتلونکو اوو کلونو لپاره د اروپایي ټولنې لپاره د 1.1 تریلیون ایرو له بودیجې سره موافقه وکړه چې دومره بودیجه د دې ټولنې لپاره تر اوسه ساری نه لري. د اروپایي اتحادیې د شورا رئیس چارلس میچل چې د غونډې مشي یې کوله په ټویټر کې یوازې د موافقې کلمه لیکلې او د فرانسې ولسمشر امانوئل مکرون لیکلی دي چې دا د اروپا لپاره یوه تاریخي ورځ ده. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو به د بریتانیا له صدراعظم بوریس جانسن سره نن وګوري. دوی روسه تر دې سره ګوري چې لندن د چین د مخابراتو لستری کمپنی هواوی سره اړیکې د هانګ کانګ په وړاندې د چین د چلند له امله قطع کړې دي. پومپیو تیر ځل په جنوري میاشت کې څو ورځې وروسته تر دې لندن ته تللی و چې جانسن د واشنگتن له لورې د خبرداري سربیره هواوی شرکت ته اجازه ورکړه چې د بریتانیا له جی 15 انټرنیټ سیستم سره مرسته وکړي، خو جانسن تیر اونۍ دا پریکړه بدله کړه او د ګرځنده ټلیفونونو چمتو کوونکو ته امر وکړ چې د جی 15 وسایل سر له نوي کاله وانخلي، البته له چین وانخلي. د صدر اعظم جانسن تر دې اعلان وروسته پومپیو وویل چې دی پر دې پریکړې خوشاله دی. او روسي خبردار چې د چاپیریال ساتنې فعال گریتا تونبرگ د ګلبین کین په نوم د جایزې ګټونکې شوه. دا جایزه 1,000,000 یورو ارزښت لري چې د دوشنبه په ورځ د چاپیریال ساتنې په برخه کې د تونبرگ د هڅو په خاطر هغې ته ورکړل شوه. گریتا تونبرگ د سویډن ده. د پو ویډیوي پیغام کې وویل چې دا به دا پیسې هغو پروګرامونو ته ورکړي چې د چاپیریال ساتنې لپاره کار کوي. د ګلبین کین جایزه تر اوسه تر ټولو لویه جایزه ده چې 14 کلنې گریتا تونبرگ اخیستې ده. تر دې مخکې هم د یو شمېر مهمې جایزې ترلاسه کړې وې چې په دغو کې د بخښنې د نړیوال سازمان جایزه وه. گریتا په 2019 کال کې د نوبل د سولې د جایزې نوماندهه هم وه.
احمد شیبرو چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه ویل، کولی شئ د خبرونو د ازادي راډیو په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولئ. د ازادي راډیو په دغه خبری پروګرام کې وړاندې اوري چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب نن د کونړ ولایت هغه سرحدي سیمې ولیدلې چې د پاکستان له لوري پرې توغندي لګېدلې دي.
دښمن په دې باندې پوه شي چې مونږ به د خپلې خاورې د یو انچ نه دفاع کوو، او که دوی په دې فکر باندې چې دوی به دلته راکټ راغورځوي او بې جوابه به پاتې کېږي، نو دا به یو خوب او خیال وي.
پاکستان لوري په راکټي حملو کې تیرونه اته کسان وژل شوي او یو لس نور ټپیانو. پاکستان تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د هلمند چارواکي وایي په دغه ولایت کې د بهرنیو اتباعو حضور ډیر شوی دی. د هلمند والی تورن جنرال محمد یاسین
اوس القاعده د برامچین نیولې تر هراته پورې په دغه کمربند کې پراته دي او د طالبانو حمایت کوي او طالبانو ته تعلیم او تربیه او ټریننګ او همدارنګه نور مواد ورکوي.
طالبانو ویلی و چې له بهرنیو ترهګرو ډلو سره به خپلې اړیکې پرې کوي. په دغه پروګرام کې دویمه نیمایي روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونې ته ځانګړې ده. رازول لمړی مطلب ته د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب نن د کونړ ولایت هغه سرحدي سیمې ولیدلې چې د پاکستان له لوري پرې توغندي لګېدلې دي. د ملي امنیت شورا د مطبوعاتو د بیان له مخې ښاغلي محب ویلي پاکستان ته نه د تاسیساتو جوړولو اجازه ورکول کیږي او نه یې راکټي حملې بې ځوابه پاتې کیږي. ورزو کونړ ته د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري د ښاغلي محب سفر تعقیب کړی او له سیمې نه همدا اوس راسره د ټلیفون په کرښه معلومات شریکوي.
مننه د افغانستان د امنیت شورا سلاکار ډاکټر حمدالله محیب، د کورنۍ چارو وزیر، د ملي امنیت او دفاع وزارتونو استازو د محیب سره ګډون درلود. په دې سفر کې لومړی د سرکانو ولسوالۍ هغه سیمې ته لاړل، هغه کور ته لاړل چېرته چې د پاکستان د توپ ګولۍ لګېدلې دي د تېرې چهارشنبه په ورځ باندې، او هغې کې څلور ولسي وګړي وژل شوي وو، یو شمېر ټپیان وو. په عموم کې دغه ګولۍ چې په تېرې چهارشنبه په ورځ لګېدلې په اسداباد او په سرکانو کې یې اته تنه د دولتي چارواکو په وینا وژلي وو او یوولس یې ټپیان کړي وو. هغوی ته یې فاتحه وکړله. له فاتحې وروسته ډاکټر محیب په خپلو خبرو کې وویلې اگر چې د پاکستان نوم وانخسته، خو ویل چې په دښمن تمنګ دا خیو چې موږ دلته راغلي وو، موږ د خپل خاورې نه دفاع کوو. نو دلته موږ د محیب خبرې اورېدلې شو چې دا غږ واو
مونږ دلته ټول په دې هدف راغلي چې دشمن په دې باندې پوه شي چې مونږ به د خپلې خاورې د یو انچ نه دفاع کوو، او که دوی په دې فکر باندې چې دوی به دلته راکټ راغورځوي او بې جوابه به پاتې کېږي، نو دا به یو خوب او خیال وي.
مهم دا هم ویلی چې دښمن غواړي چې د دغو بریدونو په وسیله باندې افغانان وویروي. دغه ساحه کې چې کوم افغانان پراته دي هغوی د خپلو سیمو او کورونو نه کډې کولو ته اړ کړي او د خپل د مهمه خبره د خپل نفوذ ساحه پراخه کړي او د دې تر څنګ هغه وسلوالو ته چې د دوی په ولکه کې دي هغوی ته دلته د اوسېدو د فعالیت د اوسېدو دپاره ځای برابر کړي. خو دوی وویل چې موږ به دوی ته هېڅکله دا اجازه ورنه کړو چې دلته دوی پوستې جوړې کړي او وړاندې راشي. د امنیت شورا سلاکار دا هم وویل چې دوی د کونړ د خلکو هغه ستاینه هم وکړه چې د هیواد په بیلابیلو برخو کې قرباني ورکوي او دوی د خپلې خاورې تر څنګ د کونړ تر څنګ نور د هیواد په نور برخو کې هم د هیواد دفاع کوي.
ښاغلی انوري، د ملي امنیت سلاکار رحمدالله محب فکر کوم په خبرو کې طالبانو ته هم په طالبانو هم جدي انتقاد کړی، په دې اړه باندې جزئیات څه دي؟
ډاکټر محب په طالبانو باندې څومره نیوکه هم وکړله. وی ویل چې دغه چې نن پاکستان د کونړ په خاوره کې یا نورو ځایونو کې پرمختګ کوي، ډېر خورا دي او یا په د کونړ په خلکو یا د افغانستان په خلکو ګولۍ وروي د توپونو، دا ټوله زمینه طالبانو دغه ته برابره کړې ده د دوی پرمختګ او دغه لاسوهنو ته.
خاورو باندې انتحار او انفجار کوي، دلته خپل مکتبونه او دکانونه د خلکو کورونه ورنۍ او هلته دښمن ته د دې فرصت ورکوي چې زموږ په خاورو باندې راکټونه راوغورځي.
د په طالبان دا غږ هم وکړي چې باید د سولې لار خپل کړي، سولې تراشي، نور دغه څه جنگونو او جګړو څخه لاس واخلي او ژمنه وکړه چې دوی د ټول حکومت افغانستان خپل خاورې د انچ انچ ساتلو ته ژمن دي.
انوري، لن راته وایي چې خلکو څه ویل د ښاغلي مویب د خبرو په اړه باندې او په ټوله کې لتیرې اونۍ چې کومې راکټي بریدونه شوي دي څومره کسانو ته مرګ ژوبل اوښتې؟ لنډ کراته وایي.
زه ستانګزی صاحب همدې ته راتلم. خو د کونړ اوسېدونکي دا وایي چې لس کاله کېږي د دوی په خبره کې د پاکستان فوج د دوی په خاوره باندې د کورونو باندې توپونو ګولۍ راولي، دوی ته زیات زیانونه رسولي دي، په لسګونو کسان وژل شوي او ټپیان شوي دي، د دوی په سلګونو کورنۍ د خپلو سیمو نه کډه شوي دي. دلته ژمنې کېږي لوړ پوړي چارواکي راځي خو د عمل هغه خپلو ژمنو ته د عمل جامه نه اغوندي. کاغوستلې او داسې څه اقدامې کړی وي نو اوس په کونړ باندې دغه ګولۍ نه راتللې، دوی ته به زیانونه نه رسېدلې. تقریبا تیره اونۍ چې د چهارشنبه په ماسپښین باندې د پاکستان حکومت یا د پاکستان پوځیانو د خلکو په خبره او د چارواکو په خبره د کونړ په سرکانو مرابري او مرکز سلاحات باندې ګولۍ راویشتلې وې، په هغې کې اته کسان وژل شوي وو، ولسي خلک او یوولس تنه ټپیان وو.
مننه کوم. بلې روحلانوري، مننه کوم له تاسو نه. بیا به هم د ورځې په جریان کې له تاسو سره خبرې کوو. روحلانوري و د ازادي راډیو خبریال له کونړې موږ ته راپور راکوو چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار رحمدالله محب نن هلته ورغلی و، هغه سیمې ولیدلې چې د پاکستان له لوري پرې راکټي بریدونه شوي وو. دا چې د پاکستان د حکومت دریسه و او په دې اړه باندې سیاست څه دی، د ازادي اروپا د مشال څانګې مشر خبریال احمد شاه اعظمي په دې اړه باندې تحقیق کړی دی. ښاغلی اعظمي، پروګرام ته په خیر راغلی. د پاکستان غبرګون تازه د دغې مسلې په اړه باندې څه و، په د دوی حکومتي چارواکي څه وایي؟
مننه. همدا اوس څو شېبې وړاندې ما د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له ویاندې عائشه فاروقي سره خبرې وکړلې، نو هغې په دوو ټکو کې همدا جواب راکړي چې هغه په دې باندې په دې اړه معلومات نه لري، یعنی خبره نه ده. چې کله خبره سي یا د حمدالله محب چې دا اوس سفر کړی و کونړ ته په دې اړه چې هغه څه وینا کړې ده، نو دوی دا ویل چې د هغه وروسته به بیا د خپل د دې چې په اصطلاح پالیسی سټیټمنټ دی یا غدری چې کوم حکومتي تګلار دا غو بیا خبري. خو چې کله بیا ما پښتنه ور سوکړه چې نیم سات وروسته زنګ درته وکړ، یو سات وروسته، نو دې بیا څه جواب را نه کړ، ټلیفون یې بند کړ.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت خو مخکې څو ورځې مخکې ویلی چې موږ رسمان دوی ته خپل اعتراض لیک استولای دی، نو دا څنګه اوس بی خبري ښکارا کوي؟
صحیح خبره تاسو کوي، ځکه چې په پاکستان کې سیاست داسې دی چې ځینی کسان ځینی شان د پوځ په کنټرول کې ډیری، نو ولسی حکومت دومره واک یا اختیار یا په بل معنا دومره زړه نه لري چې پر هغوی باندې خپل بیان ورکړي، تر څو چې د پوځ له خوا څخه یو اعلامیه نه خپره شوې یا اعلامیه نه راغلې. دا بریدونه لکه څنګه چې روحلان وری ویل دا نوې خبره نه ده، د تیرو لسو کلونو راهیسې دا بریدونه کیږي، حتی د ولسمشر کرزي په دور کې هم دغسې بریدونه کېدل. خو کله چې د خلکو غبرګون ډیر زیات شو او د ولسمشر کرزي څخه هلته خلکو غوښتنه وکړله چې تاسو هم باید ورته اقدام وکړي، نو د دې ځواب هغه وخت دا و چې که چیرې موږ ورته اقدام وکړو د کرښې اغاړې ته هم پښتانه میشتي، نو هلته به پښتانه تاوانی سي. نو دا معنا دا ده چې دې خواتم یو پښتون ولسی وګړي تاواني کیږي او خدمه پښتانه ولسی وګړي تاواني سي، نو د داول چې موږ دا نه غواړو، موږ دا غواړو چې دا مسله په سیاست سره یا د حکومت لاري حل کړو. خو بیا چې کله ولسمشر اشرف غنی په 2014 کال کې راغلی، دا د اوسې بل دوره پیل شو، همدغه بریدونه دوام لري د حکومت د خوا څخه.
پاکستان سیاست څه دی؟ ولې د دغسې بریدونو په خاطر هغوی څه وایي چې ولې دغسې بریدونه
پاکستان که څه هم یعنی نن دوی دا خبره ونه کړه، خو له دې وړاندې دوی یو وخت دا خبره کړې وه چې د کرښې غاړې ته پاکستاني طالبان میشت دي، دوی هلته اډې لري یا د دوی مشران هلته میشت دي، او له هغه ځایه پر پاکستانی ځواکونو باندې بریدونه کیږي. نو دوی په دې غبرګون کې دغه راکټونه فایر کی، یعنی د دوی مقصد دای چې هلته هغه وسلوال چې د دوی په اصلاح پاکستانی وسلوال هلته میشتي، هغه په نشه کې که څه هم افغان حکومت دای دا نه مني، انکار یې کړی دی چې هلته دغه طالبان میشتي، نو دوی دا وایي چې دوی هغه طالبان په نشه کې. یو کله ناکله داسې پیشي دوی راپور ورکړي د پاکستان د پوځ کم مرکز چې دی، چې د دوی دوه پوځیان وژل شوي وه یا څو ټپیان سوه بریدو سو په دغه سرحدي سیمو کې د پاکستان د باجوړ سره چې دغه پوله لګېدلې ده. نو دوی وخت په وخت کله ناکله داسې راپور ورکړي، نو دوی بیا دا ادعا کوي چې موږ په دې ځواب کې دغسې بریدونه.
مننه کوم. په اخر کې غواړم وپوښتم چې له پکتیکا رانیولې تر نورستان او کونړه پورې دغه سرحد ډیورنډ فرضي کرښه چې ده، په دې کې پاکستان د پاکستان لخوا د اغزن تار یا تاسیساتو جوړولو راپورونه کیږي او ولسی خلک یې غبرګون ښیي د دې خوا، پاکستان ته څومره مهمه ده چې په دغه سیمو باندې داسې تاسیسات جوړوي؟
د پاکستان یو خو د حکومت تاسو د دریز وایم حکومت خو دا وایل چې دا خوا څخه وسلوال را اوړي د پاکستان خواته، او ورسره افغان حکومت بیا دا ویل چې له دې غاړې وسلوال اوړي افغانستان ته هلته بریدونه کوي. نو پاکستان د اشرف غنی ولسمشر اشرف غنی په تیره دوره کې دوی دغه سیمې خردار باندې کار پیل کړي چې ډېره برخه یې رسېدلې ده، تکمیل شوې ده، ډېره لږ کمه برخه پاته ده. نو دوی دا ویل چې دا به د وسلوالو تګ را تګ ممانعت وګرځي دغه تار. او بلخوا ولسی غبرګون دا دی که د کرښې دې غاړې ته پراته دي د پاکستان په خاوره کې، دلته هم ولس په دې باندې خوشحاله نه دی، هغه نه غواړي چې دغه سیمې خردار دلته، ځکه چې دا قبایل دي دې خواتم تګ را تګ کې، نو د دې لپاره لاره ډېره اوږدېږي چې دوی کله غم یا شادی کی یو بل ته تګ را تګ سره.
ډیره زیاته مننه کوم احمد شاه عظمی او د ازادي اروپا مشال څنګه مشر خبریال لمک سره د پاکستان د چارواکو ورستی څرګندونی چې د کونړ د راکټ بریدونو په ارتباط او همدارنګه د پاکستان د چارواکو مخکنی دریزونه لمک سره شریک کړه.
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د اقتصاد نړۍ خبرونه ناجیه صاحبی وای.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د حرکت ادارې په همکارۍ د 1990 کال غوره صادرونکو او خصوصي پانګوالو سره ګډ ناسته وکړه. د دغې خونې د عامه اړیکو رئیس امین بابک نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ناسته کې چې نن ترسره شوه د دولت د رهبرۍ غړي، سکتوري وزارتونه او د خصوصي سکتور غړي ګډون کړی و. نوموړي وویل په یاده ناسته کې د صادراتو په زیاتېدو او د ستونزو په هواري ټینګار وشو. په یاد پروګرام کې د شان یو شمیر سوداګر هم وستایل شول. خاغلی بابک وایي د ناستې په سنډه کې د افغانستان د صادراتي محصولاتو یو نندارتون هم جوړ شوی و چې ګډونوالو ترې لیدنه وکړه. دا په داسې حال کې ده چې سږ کال د کورونا ویروس د خپرېدو له امله د افغانستان د صادراتو کچه راښکته شوې او د یوې مودې لپاره په ټپه ولاړ و. د افغانستان د کلیو بیا رغونې او پراختیا وزارت د کلیوالي لارو جوړولو ملي پروګرام له لارې د نږدې 8 میلیونه افغانیو په ارزښت تړونونه لاسلیک کړل. د کلیو پراختیا سرپرست وزیر مجیب الرحمن کریمی نن د دغه تړون د لاسلیک پر مهال وویل چې د دغو 22 پروژو په پلي کېدو سره به یو شمېر کلیوالي سیمو ته د تګ راتګ لارې جوړې شي. نوموړي دغه شان په دغه برخه کې د افغانستان په 16 ولایتونو کې د نږدې 2 میلیارد افغانیو په ارزښت د سلو هغو پروژو په اړه چې د پلي کېدو په حال کې دي هم رسنیو ته معلومات ورکړل. ښاغلي کریمی ویل په دغو پروژو کې یو هم د پامیر بدخشان لاره ده چې 60 کیلومتره جوړه شوې او د 48 کیلومتره نورو ته جوړېدو تړون هم لاسلیک شوی چې د دې سړک په جوړېدو سره به د پامیر ولسوالۍ سړک د بدخشان له فیض آباد سره ونښلول شي. د یادونې ده چې د دې لارو په جوړېدو سره به لسګونو کسانو ته د کار زمینه برابر ورشي او دا هم د کابل په شهزاده سرای کې لزنی او بهرنیو اسعارو سره افغاني په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر او بیا افغاني، یو روپۍ یورو شپږتی افغاني سلويخت پوله، یو انګلیسي پاوند سلور نوی افغاني شل پوله، یو سعودي ریال شل افغاني، زر هندي روپۍ 1050 افغاني، زر ایراني تومان 3 افغاني 50 پوله او زر پاکستاني روپۍ 1555 افغاني.
اقتصاد نړۍ خبرونه مو واوریدل. کولای شي د خبرونو د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولې. د اروپایي ټولنې مشرانو د کرونا وایروس د زیانونو د جبران لپاره د 1.5 میلیارد یورو په ارزښت د مالی مرستو پر یو بسته سلا وکړه. دغه مشران پرون د خپلې سرمشریزې پر څلورمه ورځ په دې موضوع موافقې ته رسیدلي. دغو مالی مرستو په ویش سره به د هغو هیوادونو مرسته وشي چې د کرونا وبا سخت ځپلی دي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې راپور سالم احمد صالح وړاندې کوي.
د اروپایي ټولنې مشرانو په بروکسل کې په خپله غونډه کې د کورونا وایرس د مالی زیانونو د جبران لپاره پر مالی مرستې ګډ توافق وکړ چې دغه مرستې به د پورونو او مالی مرستې په توګه هغو هیوادونو ته ورکول کېږي چې کورونا وایرس سخت ځپلی دي. د اروپایي ټولنې غړي هیوادونه د بحثونو پر مهال پر دوو ډلو سره ویشل سوي وو. یوه ډله هغه هیوادونه و چې کورونا وایرس سخت مالی زیانونه ور اړولي او بله ډله هغه هیوادونه و چې د مالی مرستو د لګولو په اړه اندېښمن وو. دغه مشرانو په بي سابقه ډول د راتلونکو 2 کلونو لپاره د 1.1 تریلیون یورو په ارزښت د اروپایي ټولنې پر بودیجه هم سلا وکړه. د اروپایي ټولنې د شورا مشر شارل میشل په ټویټر کې لیکلي موافقه وسوه. بلخوا د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون دا د اروپا لپاره تاریخي ورځ بللې ده. د اروپایي ټولنې د شورا مشر شارل میشل تر دې مخکې ډاډ ښوولی و هغه جوړجاړی چې د اروپایي ټولنې اوشتو مشرانو ته پیشنهاد کړي پر پورونو او مالی مرستې د بستې پر سر به یو موافقې سبب سي او د مالی مرستو دغه بسته به اروپا سره مرسته وکړي چې ځان له هغې اقتصادي رکود څخه وباسي چې علت یې د کورونا وایرس وبا ده. د امریکا د جانز هاپکنز پانتون د ارقامو له مخې په نړۍ کې په کورونا وایرس اخته کسان شمېر تر 4 میلیونو او 2 لکو اوښتی دی او په دې وایرس په نړۍ کې تر 6 لکه او 10 زرو ډېر کسان مړه شوي دي. ښاغلی میشل چې د خبرو مشري کوله ویلي د اروپایي ټولنې مشرانو ته واضح کړی دا د دوی مسؤلیت دی چې په بحراني حالت کې د یو بل ترڅنګ ودرېږي. د اروپایي ټولنې دغه سرمشري تیره جمعه پیل او د 2 ورځو لپاره پلان شوی وه. خو څرنګه چې د اروپایي ټولنې اوږدو مشرانو هڅه کوله د کورونا وبا د زیانونو د جبران لپاره پر یو موافقه او په ټوله کې پر بودیجه سلا سي دغه سرمشریزه 2 ورې تمدید شوه. دا په 13 کلونو کې د اروپایي ټولنې تر ټولو اوږده سرمشریزه ګڼل کېږي چې 4 ورځې یا شاوخوا 90 ساعته دوام کوي. د فرانسې په نیز ښار کې په 2000 میلادي کال کې مذاکرې 15 ورځې غځېدلې وې. ګڼ ډیپلوماتان وایي د اروپایي ټولنې مشران پرون ناوخته یو له عمده خنډونو د مخې لرې کړ. دوی موافقه وکړه چې دا مالی مرستې او پورونه د زیان د جبران په بڼه ورکړل سي. که څه هم کورونا وایرس د اروپایي ټولنې ټول بوشت غړي هیوادونه په اقتصادي لحاظ زیانمن کړي، خو د اروپا په جنوب کې د کورونا تر وبا مخکې هم ځینې هیوادونه د بهرنیو پورونو له بحران سره مخامخ وو. د میشل په وړاندیز کې د مالی مرستو نوی اندازه 390 میلیارد یورو ته رسیږي چې ځپل سویو هیوادونو ته وړیا ورکول کېږي او 380 میلیارد یورو هم په د پور په بڼه ورکول کېږي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کورونا وایروس عمده نښې تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
ازادي راډيو ته غواګي استو سم د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصرې له ناجي صاحبه اورو.
هشت صبح رسپانی د ملي د سرخان پروګرام د حکومت د کړنو په وړاندې یو نوی آزمون بللی. وړاندې په سر مقاله کې راغلي حکومت باید له تیرې تجربې زده کړي او دا ځل حقدار ته وسپاري. ورځپاڼه لیکي که څه هم ولسمشر غني خبرداری ورکړی چې په دې پروګرام کې به فاسد ورته د زغم وړ نه وي او عاملین به یې سخت مجازات شي، خو خلک هیله لري چې دا ژمنې په عمل کې وښودل شي. هشت صبح ویلي په دغه پروګرام کې تمه ده چې حکومت د کورونا ویروس د خپرېدو له امله له اړو او ځپل شویو کورنیو سره مرسته وکړي. مسیر ورځپاڼې هم همدې موضوع ته په پام سرمقاله کې پوښتنه مطرح کړي چې ملي دسترخوان د ولس تیرستل که د چیبونو ډکول. وړاندې په سرمقاله کې راغلي دغه پروګرام داسې مهال پیلېږي چې ولسي جرګې او خلکو پرې نیوکې کړي دي. د سرمقاله لیکونکي په باور سره له دې چې د کورونا ویروس د خپرېدو پر مهال له اړو او بې وزلو کسانو سره د حکومت د مرستې په تیرو پروګرامونو کې د فساد د ادعاو په اړه هیڅ ډول وضاحت نه دی ورکړ شوی او ټول په دې شک کوي چې ګواکې حکومت په لوی لاس د ځان لپاره د فساد او حیف و میل زمینه برابروي دغه تازه پروګرام پیلېږي. په سرمقاله کې راغلي د ملي دسترخوان لپاره په میلیونونو ډالرو ځانګړې شویو پیسو ګڼ مهم او بنسټیز کارونه کېدل، خو حکومت په ملي دسترخوان لګوي.
ورزو هلمند ته چارواکي وایي په دغه ولایت کې د بهرنیو اتباعو حضور ډیر شوی دی. که څه هم طالبان دغه خبره په کلکه ردوي، خو د هلمند لوړ پوړي چارواکي وایي د دې ولایت په شمالي ولسوالۍ کې د طالبانو په لیکو کې د القاعده شبکې ځینې غړي چې د پاکستان او بنګلادیش اتباع دي جنګیږي. تفصیل د الیاس دایي په راپور کې.
په هلمند کې د بهرنیو وسلوالو د شتون ادعا د هلمند والی وایي د دوی استخباراتي معلومات ښیي چې د دې ولایت د جنوبي ولسوالۍ دیشونه د هرات تر شندان ولسوالۍ پورې القاعده ته مربوطې ډلې او ګروپونه د طالبانو سره کار کوي چې سیمه نامنه کړي او پر افغان ځواکونو بریدونو ته زور ورکړي. تورن جنرال محمد یاسین ازادي راډیو ته وویل د بهرنیو وسلوالو دغه ډلې دم ګړی د نشي توکو څخه خپل مالي برخې تمویلوي او د پاکستان د لارې هڅه کوي ځینې وسلوال د اوږدې مودې لپاره په یادو سیمو کې ځای پر ځای کړي.
د کشفي ارګانونو د اطلاعاتو معلوماتونو له کابله چې ما ته رارسېدلی دي هغه دا دی چې اوس القاعده د برامچې نه نیولی تر هراته پورې په دغه کمربند کې پراته دي او د طالبانو حمایت کوي او طالبانو ته تعلیم و تربیه او ټریننګ او همدارنګه نورو مواد ورکوي. په ټولو جګړو کې خارجي طالبان د القاعدې نه نیولی تر پنجابیانو پورې تر لشکر طیبه پورې تر جنګوي پورې ټول دلته فعالیت لري او طالبانو حمایت لاندې ژوند کوي او د طالبانو سره په همکاري دلته تروریستي عمل ترسره.
د طالبانو ویاند کریم محمد یوسف احمدي د حکومت دغه خبره یو بې اساسه ادعا بللې ده. هغه ازادي راډیو ټول دوی په خپلو لیکو کې د بهرنیو وسلوالو د شتون مسله په کلکه ردوي. د 215 میوان کل اردو کمانډان ډګر جنرال ولی محمد احمد زئی هم وایي د دوی کشفي او استخباراتي سرچینې ښیي چې د دې ولایت په سنګین، نارسراج او شمیر نور ولسوالیو کې لسګونه بهرني جنګیالي فعال دي او د وسلوالو طالبانو په لیکو کې د افغان ځواکونو په ضد جګړه کوي. شاغلی احمد زئی چې په دې اړه د شورا په نظامی اډه کې د رسنیو سره خبرې کولې وویل په هلمند کې د جګړې د شدت یو لامل هم د القاعده او بهرنیو وسلوالو د ډیرو فعال غړو راتګ دی.
پاکستاني اتباع په وار وار زموږ د په ګډو عملیاتونو کې د منځه تللي دي. د هغو اسناد د هغو شواهد هم زموږ سره شته. په مجموع کې زه نه غواړم د بعضي ملکونو نمونه واخلم، ولې هلمند یو د هغو ولایتو څخه دی چې مواد مخدر قاچاقي تولید یې دا کې هم د هغو ممالکو لاس دی او د هغو په توسط باندې دغه ګروپونه تعمیل کیږي. دوی ته دغه ټکنالوژي یا د دغه نوي سیستم دوی ته په اختیار کې ورکول کیږي. بعضي ګروپونه په هلمند کې خرڅوي دي د مخالفینو پر نور مملکتو باندې چې هغه دې ته تمایل شي چې دوی به داعش د داعش حرکات اجرا کړي، ولی هغه داعش چې په نفع د نږدې ممالکو اوسي.
د امریکا د متحده ایالاتو او طالبان ترمنځ د سولې په توافق کې چې د روان میلادي کال د فبروري پر 9 نیټه لاسلیک شو د ځینو مهمو شرایطو څخه یو دا و چې په آینده کې به دغه ډله د بهرنیو تروریستي ګروپونو له دې جملې القاعدې سره خپلې اړیکې پرې کوي. خو د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت د تیر جون میاشتې په راپور کې راغلي ول چې طالبان د هند د نیمې وچې لپاره د القاعدې د مشرانو سره مسلسل په تماس کې دي او لا یې د هغو سره خپلې اړیکې نه دي پرې کړي. د هلمند ولایتي شورا رئیس عطا الله افغان وایي کچيري د طالبانو په لیکو کې د بهرنیو وسلوالو په خاص ډول القاعدې غړي ډیر سوي د سولې پر اطلنکو بین الافغاني خبرو بد اغیزه کولای سي.
اوس موږ چې د سولې پروسه روانه کړې ده که موږ تمه د دې لپاره لرو چې سوله راشي هغه یوازې او یوازې د طالبانو سره موږ د سولې خبره کوو. نو کچيري دغه خارجي اتباع دلته راځي دلته جنګیږي دا زموږ د سولې پروسه سبوتاج نه بلکې ټپه ټپه درولای شي ځکه چې د جنگ نوې پاسل پرانستل کیږي وخت کې چې د جنگ نوې پاسل یا په اصطلاح نوې دروازه د جنگ خلاص شي نو د جنگ په بودن کې د سولې د پاره بیا زمينه نه مسایديږي.
طالبان په مراتب په خپل لیکو کې د بهرنیو وسلوالو شتون په خاص ډول د القاعده موجودیت رد کړی دی. د دغه ډلې په لیکو کې د القاعده او بهرنیو وسلوالو د شتون ادعا په داسې حال کې کیږي چې د طالبانو سره د حکومت د سولې د خبرو هلي تر بل هر وخت ډېرې زیاتې سوي او رنږدې ښکاري. محمد الیاستی دا د رادیو هلمند.
وخت په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې دی. احمد شیبر د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمد الله موهب چې د ملي امنیت لوی رئیس د کورنیو چارو وزیر د سیمه ییزو ارګانونو مرستیال او د دفاع وزارت لوی درستیزې ملتیا کوي نن د امنیتي او حکومتداري د وضعیت د ارزونې په هدف کونړ ولایت ته ورسېد. افغان چارواکو تېره اونۍ وویل چې د پاکستان له لوري د کونړ پر سرحدي ولسوالیو د هوان ډزې شوي دي چې یو شمېر ملکیانو ته مرژوب لاوښتې ده. د پاکستان د امنیتي ځواکونو یوه چارواکي د چهارشنبې په ورځ اسوسییټډ پرس اژانس ته ویلي وو چې لومړی د افغانستان لخوا د پاکستان په لور ډزې شوي وي. د کندهار امنیه قمانداني وایي افغان ځواکونو په تېرو څلورویشت ساعتونو کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې څلورویشت وسلوال طالبان وژلې دي. دا چارواکو په وینا د نورستان د مرکز پارون پر کانتیوا دره د طالبانو برید په شا تمبول شوی. د اروپای ټولنې مشرانو د کورونا ویروس له امله د رامنځته شویو ستونزو د مخنیوي لپاره د 250 میلیارد یورو مرستو په بستې موافقه وکړه. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو به د بریتانیا له صدر اعظم بوریس جانسن سره نن وګوري. دوی وروسته تر دې سره ګوري چې لندن د چین د مخابراتو لسترې کمپنۍ هواوی سره اړیکې د هانګ کانګ په وړاندې د چین د چلند له امله قطع کړې دي.
لاند خبرونه مو واوریدل. کولای شي په تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې ولولئ. اوس روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه.
روغتیا د ژوند شتمنۍ.
د روغتیا د ژوند شتمنۍ په دې خبرونه کې مو زنوریاس نوري هرکلای کوم. نن د ماشومانو لپاره د پولیو پر واکسین خبرې کوو. پولیو یا ګوزن څه ډول ناروغي ده؟ څرنګه پیدا کیږي او له یو ماشوم نه بل ماشوم ته څرنګه سرایت کوي؟ واکسین تر څه حده خپرېدو مخه نیسي؟ په افغانستان کې د کورونا د وبا د خپرېدو له امله د دغې ناروغي په وړاندې د واکسینونو کمپاین هم له شاوخوا 15 میاشتو راهیسې په ټپه درېدلی چې د کار د پولیو د نوې پیښو د زیاتېدو خطر هم زیات کړی دی. په خبرونه کې مو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د واکسینونو د پوهاوي او اړیکو مسؤل ډاکټر ګل خان میل مده. ډاکټر صاحب خبرونه ته خره غلاست.
بله نوري صاحب، په پیل کې تاسو ته او د تاسو د رادیو ټولو درنو او قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم. الله دې وکړي چې ټول روغ او خوښ اوسئ او د کورونا وبا د آفت نه چې اوس مهال خپل تور سیوری په ټوله نړۍ غوړولې دی خوندي پاتې وي.
بله مننه. البته یو لنډ یادونه کوم، د ګوزن ناروغي هیڅ درملنه نه لري، یوازې مخنیوي کېدای شي او هغه هم په واکسین سره چې ماشوم څو ځلې واکسین شي او د ټول عمر لپاره ژوند له دغې ناروغي خوندي کړي. پولیو تر اوسه له ټولې نړۍ نه ده ورکه شوې. افغانستان او پاکستان کې تر اوسه دغه ناروغي موجوده ده او پیښې په وروستیو کلونو کې لا زیاتې شوې او د دې څخه کم نه لګیږي چې په نږدې راتلونکي کې به دغه فلج کوونکې ناروغي قابو شي. د کورونا وایروس وبا ته په چې ټول نړی سترګې البته واکسین ته غړولي چې کله به جوړیږي د پولیو د ناروغي په وړاندې لمخکي واکسین موجود دی. خپل ماشومانو ته دغه واکسین په ورکولو سره هغوی له داسې ناروغي وژغوري چې ټول عمر لپاره به فلج وي. ډاکټر صاحب رازو، تاسو چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د واکسینونو د پوهاوي او اړیکو مسؤل یاست، که په پیل کې راته ووایئ چې تر اوسه پورې هم ډیر خلک نه پوهیږي چې پولیو یا ګوزن څه ډول ناروغي ده، څرنګه پیدا کیږي او له یو ماشوم نه بل ماشوم ته څرنګه سرایت کوي، او د مخنیوي پر لارو چارو به هم وروسته وغږیږو، مهرباني.
بلې نور صاحب، لکه څنګه چې تاسو ورته هم اشاره وکړله، پولیو یو ډیر ساری ناروغي ده چې یا ماشوم وزنی او یا په تلپاتې معلولیت باندې اخته کوي. دغه ناروغي د غایته موادو د لارې نه چې خواړه او اوبه په دغه میکروب باندې ککړ وي روغ و ماشومانو ته سرایت کوي. کله چې یو ماشوم خدای مکه په دغه د پولیو په ناروغي باندې اخته شي نو د چاپیریال 200 نور کوچنیان د خطر سره مخامخ کولی شي. نو په همدغه خاطر باندې لکه تاسو چې هم ورته اشاره وکړه د دې ناروغي لپاره تر اوسه پورې داسې کوم ځانګړي درملنه شتون نه لري. یوازینی غوره او بنسټیزه او اساسي لارې همدغه ده چې ماشومانو ته دغه 200 واکسین چې هغه هم ډیرې وختونه د ټولو کورنۍ ته هماغه د دروازو تر شا ماشومان ته ورکول کیږي. نو که چېرته د درنې کورنۍ په تیره بیا میندې او پلرونه د مسؤلیت تر کې او خپلو ماشومانو ته په ټاکلي وخت واکسینونه په تیره بیا د پولیو واکسین تطبیق کړي نو د دغې ناروغۍ مخه لکه چې نورو هیوادونو له منځه وړې ده په افغانستان کې هم د دې ناروغۍ مخنیوی کېدلی شي او افغانستان هم د نورو هیوادونو په څیر د دې ناروغۍ خلاصون لپاره لاره پیدا کولی شي.
بلې ډاکټر صاحب تاسو یادونه وکړل چې عمده عامل دا دی چې د غایته موادو له لارې چاپیریال ککړیږي او یو ماشوم کېدای شي چې 200 نور ماشومان هم په دغه ګوزن باندې اخته کړي. که په دې اړه لږ معلومات ورکړي چې مثلا څه ډول هغه غایته مواد چې ډیرانونو کې کوټه کیږي وچیږي او بلاخره د باندې ماشومان پرې ساتیري کوي او د دوی د تنفسي لارې نه انتقالیږي په څه ډول؟
بلې لکه څنګه چې تاسو هم ورته اشاره وکړه نو دغه میکروب چې د غایته موادو کې ژوندې پاتې کېدلی شي. نو لبته مرغه چې موږ او تاسو داسې مناسب هغه د غایته موادو د دفع کولو یعنی په هر ځای کې دا سهولتونه نشته. په تیره بیا د ولایاتو په مرکزونو کې چې هلته ډیر نفوس موږ په هغه ځایونو کې ژوند کوي نو هلته دغه چاپیریال ساتنه چې دا دغه په تیره بیا د غایته موادو هغه خوندیتوب چې دی هغه په سمه توګه نه کیږي. نو ماشومان هم زمونږ په لکه په ښارونو او په کلو باندو کې داسې په آزاده فضا کې غایته مواد یا د تغوت عمل ترسره کوي. نو چې همدغه میکروب غایته موادو کې یعنی ژوندی پاتې کیږي او بیا د دې چانس ته چې همدغه غایته مواد لکه د هوا د لارې نه او یا هم د انسانانو په واسطه باندې چې هغې باندې لکه بوټان او نور پې ککړیږي او بیا دا کورونو ته انتقالیږي او بیا کورونو کې بیا په خوړو او اوبو د لارې نه هاضمي سیستم ته داخليږي او د هغې لارې نه بیا کولی شي چې روغ ماشومان په دغې ناروغۍ چې د پولیو ناروغي بلل کیږي په دې باندې اخته کی.
دغه میکروب د پولیو څومره وخت ژوندۍ پات کیدای شي او تر څه وخت پورې ډیر فعال وي یعنی د خطر انتقال شته؟
نو یو ماشوم چې کله په دغه ناروغي باندې اخته شي تر 4 ورځې پورې په فعال شکل باندې دغه میکروب روغ ماشومانو ته انتقالولی شي یعنی تر 4 ورځې پورې آتا په ځینو حالاتو کې کېدلی شي تر 2 ورځې پورې دغه اخته ماشوم نورو ماشومانو ته د غایته موادو لار نه دغه میکروب انتقال کی. نو د 2 ورځې پورې آتا داسې اټکل کیږي چې دغه میکروب د نورو روغ ماشومانو ته انتقالولی شي. نو د کورونا آفت چې دی هغه خو البته د پولیو سره فرق په دې لري چې کورونا یعنی د هوا د لارې د پرنجي او د ټوخي د لارې نه هم سرایت کولی شي خو دلته لنی کمرغه چې د پولیو د پاره یوازینې د سرایت لارې همدغه د غایته موادو لارې ده چې خواړه او اوبه کې ته په دغه غایته موادو باندې ککړ شي نو بیا دغه میکروب هضمي سیستم د لارې نه د انسان بدن ته داخليږي او بیا په پولیو باندې ماشوم یا کس چې د دې ناروغي په مقابل کې حساس یا غاخته کولای شي
یعنی د کورونا د وایروس په نسبت د پولیو د مخنیوي یو څه آسانه کار دی که حفظ الصحه مراعات شي او نور روغتیایي سپارښتنې په پام کې ونیول شي.
بلی دا خو واضح خبره ده چې د پولیو لپاره ډیر یو اغیزمن او ګټور واکسین موږ په خپل لاس کې لرو او د دې ترڅنګ کله چې یو ماشوم په پولیو باندې اخته شي هغه ته کچیرته د پولیو د واکسین دوه څاڅکي ورکړ شي نو هغه په کولمو کې بیا هماغه میکروب چې هلته شتون لري هغه د فقۍ بیا د یعنی د سرایت چانس یې کمیږي. یعنی که چېرته موږ د پولیو په اخته ماشوم ته هم د پولیو د واکسین څاڅکي ورکړو د هغوی دپاره هم دغه واکسین ګټور دی. خو له بده مرغه یا له بدبختانه باید ووایم چې د کورونا دپاره خو داسې تر اوسه پورې کوم ځانګړی داسې ګټور او اغېزمن واکسین شتون نه لري. نو له همدې کبله د پولیو خطر د کورونا په پرتله کم دی. خو که چېرته یعنی دغه کمپاینونه چې اوس په ټپه درېدلي دي همداسې دوام پیدا کړي نو لرې نه ده چې د کورونا په څېر همدغسې دا ناروغي هم په چټکۍ سره خپره شي او زمونږ د ټولنې ډېر ماشومان د دې ناروغۍ ښکار شي.
کراته وای چې دیو کورنۍ څه ډول پوهېدلی شي چې ماشوم یا ماشومان په پولیو باندې اخته دي یا ماشوم کې هغه نښې څه ډول راڅرګندېږي؟
بلې نوري صاحب، دا خو لکه په پیل کې ستونزمنه یا داسې په اسانه تشخیص نه شي کېدلی ځکه چې ډېری هغه د دې نښې او نښانې چې دي هغه د نورو ناروغیو سره ورته دي. لکه په پیل کې ماشومانو ته همداسې تبه او د زکام یا ریزش راز لکه د پزې بهېدل د ستوني درد او حتی په د ګیډې درد دا شیونه پیدا کیږي. او په دې حالاتو کې په ډېرو حالاتو کې کېدلی شي چې ماشوم حتی مړ شي او د هغې د مرګ علت یا لامل یې پیدا نه شي. خو موږ یوازې هغه ماشومان تشخیصولی شو چې هغه په فلج باندې اخته شي، لاس یا پښه یې چې فلج شي، د هغې نه وروسته بیا موږ د هغې نه د غایطه موادو سمپل اخلو او هغه غایطه موادو سمپل بیا د ځانګړو شرایطو له لارې نه بیا موږ تا په هیواد کې هم د دې سهولت نه لرو هغه اسلام آباد ته انتقال او په اسلام آباد کې بیا د هغې د غایطه موادو سمپل د الکترانیک مایکروسکوپ ته لارې معاینه کیږي او بیا د هغې نتیجه موږ ته راځي چې دا ماشوم په پولیو باندې اخته دی. نو د په ډېرو وختونو کې د دې ناروغۍ تشخیص ستونزمن کار دی، داسې اسانه نه دی ځکه اراز او نښې چې دي د نورو ناروغیو سره ورته دي. یوازې هغه ماشومان چې په فلج یا په ګزار باندې اخته شي، لاس یا پښې فلج شي، نو بیا هغه موږ تشخیص کولی شو. د دې پرته تشخیص یې ډېر اسانه او ساده نه دی.
ډاکټر صاحب، اکثرا خو دا کم عمر ماشومان دي، نوي زیږیدلونه پورته تر ډیر وخت پورې سړی نه پوهیږي چې دوی حرکت نه کوي، یعنی په دې معنی دوی نه دريږي تر څو چې یو کلنۍ ترسيږي. دا هم باید ګران وي چې کورنۍ لپاره پوښتنه چې ماشوم فلج دی. یعنی تاسو په نظر کورنۍ ډیر وروسته متوجه کیږي چې ماشوم په پولیو باندې اخته شوی یا د ګوزن په ناروغي اخته شوی دی؟
بل نور صاحب، کله چې په ګوزن باندې اخته شي هغه بیا تشخیص کېدل شي په اسانه ځکه چې هغه داسې نرم فالجي هغه که چېرته د لاس او پښه نه یوازې دا چې دا حرکت ورکوي نو هغه حرکت یې داسې حرکت یې چې په خپله حرکت نشي ورکولی او یا په هغې باندې درېدلی نشي او هغه خپله بېرته لویږي، یعنی ځمکې ته ځان رسوي او نرم فالجي. نو هغه حتی کورنۍ خو نه خو لکه روغتیایي کارکوونکي په اسانۍ سره هغه تشخیص کولی شي او هغې ته لکه کورنۍ ته دا ویلی شي دا ماشوم په فلج یا په ګزنډ باندې اخته شوی دی. خو د که چېرته فلج او ګزنډ باندې اخته شوی نه وي نو دا د هغې نه مخکې نښې چې دي د نورو ناروغیو سره ورته دي، نو هغه مهال بیا د دې او د نورو ناروغیو فرق سره نه کیږي. خو که چېرته په فلج یا په ګزنډ باندې اخته شي بیا د دې تشخیص لکه روغتیایي کارکوونکي په تیره ډاکتران یې په اسانۍ سره کولی شي او کورنۍ هم تر یو حده پورې په هغه کورنۍ چې د سواد کچه یې لوړی دی نو هغوی هم کولی شي چې په دې باندې پوه شي چې ماشوم یې په ګزان یا په فلج باندې اخته شوی.
تاسو مخکې یادونه وکړله چې د غایطه موادو هغه نمونې سمپلونه د تشخیص لپاره لابراتوارونه نه لري اسلام آباد ته استوي. په افغانستان کې خو دا پولیو ناروغي پېښې ډېرې زیاتې دي او دا څو کلونه پر لپسې پېښې هم نورې زیاتېږي، ولې تر اوسه پورې د افغانستان د عام روغتیا وزارت نه دی توانېدلی چې د دغو لابراتوارونه په خپله داخل د افغانستان کې جوړ کړي؟
فکر کوم چې په ډېرو پرمختلونکو هیوادونو کې دغه سهولت شتون نه لري. نو زمونږ لکه نړیوالې روغتیایي ادارې ته څو ځلې سپارښتنه کړې ده چې موږ ته هغه کیټونه او د دې په دغه برخه کې هغه مناسب چې روزنیز ټریننګونه چې دي زموږ پرسونل ته راکړل شي. خو تر دې دمه پورې لکه نړیوال روغتیایي ادارې دې لپاره مثبت ځواب نه دی ویلی. البته ضرورت یې شته، خو اوس تر اوسه پورې دغه د غایطه موادو سمپل له بده مرغه چې بیا هم په ډېر ستونزمن حالت باندې موږ اسلام آباد ته انتقالو او هلته خو په داسې حال کې چې لکه د هند په هره ولسوالۍ کې دغه سهولت شته دی او هغوی کولی شي چې په هره ولسوالۍ کې خپل دغه د غایطه موادو سمپل معاینه کړي. خو یعنی ما په خپله په ډېرو هغه نړیوالو لکه ناستو کې دا خبره راپورته کړې ده چې که چېرته زموږ سره لکه نړیواله روغتیایي اداره یا خصوصا هغه ټیکنیکل اډوایزری ګروپ چې دی یا پولیو دپاره چې هغه مشورتي ګروپ دی هغوی دپاره نه موږ غوښتنه کړې ده چې دغه سهولت په افغانستان کې هم برابر شي چې موږ د دغه ستونزې نه خلاص شو. خو تر دې دمه پورې لکه نړیوالې روغتیایي ادارې زموږ پوښتنو ته داسې مثبت ځواب نه دی ویلی.
بلې ډاکټر صاحب، تاسو د ښې موضوع یادونه وکړله. مخکې له دې چې استډیو ته راسم د پولیو د ناروغۍ په اړه مې یو څه پلټنه کوله. ومې لیدل چې په 1983 کال کې د پولیو پیښې په ټوله نړۍ کې له 3,500 زیاتې وې او د پولیو یا د ګوزنډې ناروغۍ د مخنیوي د نړیوالو هڅو په ترڅ کې تقریبا 99% دغه ناروغي له نړۍ څخه ورکه شوې ده. یوازې پاکستان، افغانستان او نایجیریا کې و. نایجیریا هم د دغه روغی څخه خلاص یو هیواد اعلان شو. د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان سمو د مخکې یوازې افغانستان او پاکستان کې دغه ناروغي ډیره زیاته پاتې ده. په 2018 کال کې پیښې 22 ثبت شوی و، ډیر کمای پکې راغلی. نړیوالو هڅه کړې ده خو په افغانستان او پاکستان کې دغه ناروغي چې دواړه ګاونډي هیوادونه دي او په اسانۍ سره کېدای شي چې خلک یو تر بل تګ راتګ کوي، له یو ځای نه بل ځای ته انتقال شي، دغه ناروغي ډیره ده. یعنی بیا هم د تاسو لپاره لفظي غوښتنو سره سره د روغتیا نړیوال سازمان یا نور د روغتیا په برخه کې نړیوالو مؤسسو تاسو سره دغه مرسته تر اوسه پورې نه دی کړی، دغه غوښتنه مو جدي مطرح کړې ده؟
البته ما خپل سپارښتنه د یو تخنیکی غړي په توګه لکه خپل مقاماتو ته مور کړې ده او د نړیوال روغتیایي ادارې نه مې هم غوښتنه کړې ده. خو له بده مرغه چې په تېرو وختونو کې دغه وړاندیز ته داسې ښه پام نه دی شوی. نو وګورو چې دا د نوي وزیر صاحب په راتګ سره موږ که وکولی شو چې نړیوال هم په دې باندې قانع کړو چې دغه سهولت حتی ما په خپل مرکزي لابراتوار کې یو ورځې خپل معلوماتونه راټولول، نو هغوی ما ته دې ډاډ راکړ چې یوازې هغه د یو ډول ماشینونه دي د 3,000 په نامه باندې، ویل دغه ماشینونه موږ ته په واک کې راکړل شي او موږ ته کیټونه راکړل شي او زموږ دغه څه پرسونل چې دی دغه په دې برخه کې ټریننګ کې نور انشاءالله موږ د دې ظرفیت لرو چې دغه د پولیو سمپلونه همدلته په هیواد کې دننه معاینه کړو او هغه نتیجه هم زموږ دپاره به د ډاډ وړ ځکه چې په پاکستان زموږ اوډي هیواد دی. یعنی په ډیرو ځایونو کې یعنی موږ کېدای شي د دوی په لابراتواري معایناتو باندې البته شک هم پیدا شي، ځکه ډېری داسې د پولیو مثبتې پیښې دي چې هغه په خپلو پښو ګرځي. هته موږ لیدلی دي چې بیخي لکه کرکټ او داسې د فوټبال لوبې کې برخه اخلي خو بیا هم هغه دوی مثبت راوستلی دي. نو تر څو پورې چې البته پاکستان د پولیو نه خلاص نه شي، نو زمونږ چانس د پولیو د خلاصون دپاره نشته دی، ځکه چې زمونږ هغه ټول لکه واک او اختیار د دوی سره دی. نو که دوی هر ډول معاینات موږ ته نتیجه راکوي، بیا هم موږ د دوی سره سپیناوی نشو کولی، ځکه چې
تاسو به هم شک پکې کوئ دغه سمپلونه چې اسلام آباد ته استول کیږي، یعنی په هغو کې به هم په دې معنا چې یو درسته نه وي درغلي به پکې کیږي چې وښیي چې په افغانستان کې هم دغه د پولیو پیښې ډېرې دي و نظر پاکستان ته؟
تاسې خو یعنی درته وایم چې د تخنیکي اړخ بعضې وخت یعنی موږ په خپله لیدلی چې د پولیو مثبتې پیښې د دې د غفل چې د غزنډي چې د بیر تخپل لومړني حالت ته نه راګرځي. خو بیا هم د غزنی ماشومان چې دی هغه ماتاسته ویل چې اته مونږ ولیدل چې بیخي فوټبال کوي کرکټ کوي, نو فلج ماشومان یا په گزارن اخته ماشومان چیرته د دې وړتیا لري؟ نو دغه سی او شک او هغه په ځینو حالاتو کې رامنځته کېدلی شي. نو د دې شک د مخنیوي په خاطر باندې یعنی که چیرته نړیوال او خصوصا زمونږ د عامې روغتیا د وزارت مقامات دغه ټکي ته پام وکړي, دغه سهولت په هیواد کې دننه برابر کړي, دا به ډېر ښه نسبت دی ته چې لوړ قیمت سره مونږ دغه خپل سپلونه اسلام آباد ته انتقال کوو. بیا هم په ځینو حالات کې مونږ د شک او تردید سره مخامخ شو.
بله ډاکټر صاحب, په پاکستان کې هم د پولیو پیښې مخ په زیاتېدو دي. د روان کال پیل راهیسې په دې هیواد کې د 850 نوي پیښو د ثبتېدو خبر ورکول شوی دی, او ډېرې دغه پیښې هم په خیبر پښتونخوا ایالت کې ثبت شوي چې د مونږ ډېر سرحدي ولایتونه ورسره تړلي دي. تاسو ختیځو څلورو ولایتونو کې د دغه کمپاین په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړئ چې څو ورځې به دوام کوي, او څومره هیله من یاست چې په دې کمپاین کې به وکړی شي څومره ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکړي؟
بلې نوري صاحب, لکه تاسو چې ورته اشاره وکړله د پولیو ورغاړه ډېرې مثبتې پیښې د پولیو شتون لري. بل دغه درې ولایتونه زمونږ چې دي ختیځ ولایتونه ننګرهار, کونړ او لغمان, د دې وګړي زیات چې دي اخواته تګ را تګ لري, نو دغه وایرس سرحد نه پیژني. د سرحد نه دواړو خواو ته لکه انتقال د دې هم د انسانانو په واسطه باندې کېدلی شي. نو مونږ هم داسې لازم وګڼله چې په دغه ولایتونو کې تاسو پوهیږئ چې اوس خو د کورونا آفت له کبله نږدې څلورو یا پنځو میاشتو راهیسې مونږ کمپاینونه نه دي ترسره کړي. نو دا لومړنی او ځانګړی او یوازینی کمپاین دی چې په ختیځ حوزه کې مونږ ترسره کوو په دغه درې ولایتونو کې, ننګرهار, لغمان او کونړ ولایتونو کې. نو په دغه کې د خاص تدابیر نیول شوي دي, ځکه چې دا د کورونا د آفت انتقال لپاره دا پولیو هم لکه مناسب ګڼل کیږي, ځکه چې همدغه د واکسین بوتل یا ویل چې دی د یو کور نه بل کور ته انتقالیږي, او بیا که چېرته یا هغه کسان چې دغه د پولیو واکسین تطبیقوي, نو د دوی روغتیا هم باید په پام کې ونیول شي. چې دا لکه داسې اشخاص مونږ تر ډېره بریده ګمارل دي چې یا دغه ناروغي په بشپړه توګه تېره کړې, یا بیا دغه ناروغۍ نه خوندي پاتې. چې دغه د دې په څنګ کې په دې کمپاین کې ځانګړنې دا ده چې مونږ هر ټیم ته دوه لکه هغه د میکروب د پاکولو محلول یا سانیټایزرونه ورکوو د ورځې په اوږدو کې, او دوه ماسکونه دې ټیم ته ورکوو د ورځې. نو دا دوی په ځانګړو شرایطو باندې دغه واکسین کوچنیانو ته تطبیقوي. حتی هغه واټن هم به دوی په پام کې نیسي, او د بلې خوا نه که چېرته هغه د پولیو د واکسین د ویال یا د بوتل هغه ډراپر یا هغه څوک یې چې ده هغه د ماشومانو د خولې سره په تماس باندې راځي د لاړو او د نورو, نو بیا به ورته هغه ډراپر یا هغه څوکه د پولیو د بوتل هغه به ورته بیا بدلوي. نو دغه کمپاین کې مونږ کوښښ کوو چې دغه د درې ولایتونو د پنځو کالو نه ښکته ماشومانو ته د واکسین څاڅکي ورکړو, او دغه تګ راتګ چې په دغه ختیځه حوزه کې د پولې نه غاړه وګړو سره شته, نو دغه د سرایت چانس د دغه واکسین په واسطه باندې مونږ
تاسو یادونه وکړه چې د کورونا او بعد خپرېدو په خاطر باندې د پولیو واکسینونه په افغانستان کې په ټپه درېدلي دي. د پولیو واکسین خو تاسو په کال کې څو ځلې پلان کړی وي, او یو ماشوم ته څو ځلې باید دغه واکسین ورکول شي؟ اسې صحیح لري چې د دغه واکسین د په ټپه درېدو له وجې په افغانستان کې به څومره پیښې ډېرې شوې وي؟ مونږ داسې احصایه لرو چې د روان کال د 2020 کال چې تر اوسه لا پای ته نه دی رسېدلی, په افغانستان کې ویل کېږي چې 29 نوې پیښې ثبت شوې, 19 په جنوبي ولایتونو کې دي. تاسو سره هم داسې شمېرې شته؟
بلې, که چېرته مونږ د تېر 2019 کال سره پرتله کړو دغه اوس مهال د هغه وخت سره, نو په تېر کال کې مونږ ټولې مثبتې پیښې 29 ته رسېدلې وي. اوس هم تاسو ورته اشاره وکړه چې تر دې مهاله موږ نه هیڅ مثبتې پیښې لرو. د بلې خوانه دغه اوس مهال چې دی دغه موسم چې دی د پولیو د وایرس انتقال دپاره دومره لکه زیات د اندېښنې وړ نه دی. دغه د سپتمبر اکتوبر او نومبر په میاشتو کې ډېر زیات د پولیو خپل سر راپورته کوي. نو دا چې اوس وخت کې دغسې د معافیت خلاف ماشومانو کې شتون لري، نو د دې اټکل شته دی خدای وکړي چې دغه حالت بدل شي او دغه د کورونا وبا آفت په ټولې نړۍ نه لکه ټول شي او په تېره زمونږ ماشومان هم د دغه ناروغۍ نه خوندي پاتې شي او موږ داسې چانس پیدا کړو چې ماشومان ته د پولیو د واکسین څاڅکي ورکړو. د دې پرته یعنې د دې ډار او ویره شته چې په دې راتلونکو څو میاشتو کې که چېرته حالت همداسې دوام وکړي نو د پولیو د وایرس ترایب چانس ډېر زیات دی. البته دغه پیښې کېدلی شي چې لکه اوس مهال چې نه هیڅته رسېدلي د دوه درې برابره زیات شي. نو وګورو چې لکه موږ څه کولی شو او حالات موږ ته څومره اجازه راکولی شي چې موږ ماشومان د پولیو په وړاندې خوندي کړو.
په دې بیا هم خبرې وکړو، دا خو یوازې په دریو ولایتونو کې تاسو دغه د کمپاین وویلې، حتما به بل کمپاین هم لري په پام کې.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کورونا ویروس عمده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
ډاکټر صاحب ایوب، دغه پولیو د واکسین په اړه اکثرا له اوریدونکو سره پوښتنې دي چې دا واکسین څه ډول واکسین دی، چیرې جوړیږي او آیا د پولیو مخه نیولی شي که نشي نیولی؟
بلې نوري صاحب، لکه چې تاسو ورته هم اشاره وکړه، واکسین البته خپل ترکیب چې دی همدغه میکروب چې دغه ناروغي ملته راوړي خپل په ترکیب کې همدغه میکروب دی چې دغه میکروب کمزوری شوی دی، د ناروغۍ د ملته راوړو قابلیت نه لري. او د دې په څنګ کې د دې میکروب سره یو ډول پوتاشیم مالګه ده، هغه ور سره یو ځای کیږي او یو انټي بیوټیک په ډیره کم اندازه د نیومایسین په نامه باندې، او بل دغه اوبه مونږ تاسو چې الهي نعمت دی او د ماغې باندې مونږ تاسو ژوند یو، دغه څلورو شیانو نه پرته نور د پولیو په واکسین کې بل هیڅ داسې کمتو کې نشته دی چې هغه باندې مونږ حساب وکړو. نو خپل بیا تکراروم چې همدغه د پولیو د ناروغۍ یا د وایرس خپل کمزوری شوی حالت دی، د پوتاشیم مالګه ده، نیومایسین په نامه یو کوچ انټي بیوټیک دی په ډیر کم مقدار، او اوبه، دغه څلور شیانو نه د پولیو واکسین جوړ دی. او د دې ورخواته نور کوم ترکیب کې شتون نه لري.
لوی کمپاین څه وخت په پام کې لري چې په ټول افغانستان کې تطبیق شي؟
مونږ هو البته مخکې ما اشاره ورته وکړله چې یو فری کمپاین مونږ په اگست په میاشت کې پلان کړی دی چې په هغه کې هلمند هم شامل دی. نو دغه څوارلس ولایتونه چې د پاکستان سره په پوله باندې واقع دي، نو په دغو کې مونږ فری کمپاین ترسره کوو. البته د کورونا دوبا د خبرېدو د غزنګړي شرایطو په پام کې نیولو سره، نو او د سپتمبر په میاشت کې بیا موږ سراسري کمپاین ان شاء الله په پلان کې لرو چې ترسره کړو.
د افغانستان د عامه روغتیا د وزارت د واکسینونو د پوهاوي او اړیکو مسؤل ډاکټر ګل خان ایوب، له تاسو مننه. قدرمن اوریدونکو، له تاسو هم مننه چې په دې پروګرام کې مو سره ګډون وکړل. د ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه وه. مانوریاس نوري د خپل تخنیکي همکار شفیق عیار په مرسته پر مخ یوړه. په دې هیله چې هم د پولیو له ناروغۍ په امن کې اوسي او هم د کورونا وبا چې په افغانستان کې خپره شوی.
پارا د ماشومانو راتون پچارا مور اپلارا د خدای د پارا د ماشومانو راتون پچارا د ما شومانو راتون تتارا بوتی ماشم زرغون شی دواتین ساس کی ورتاج وندون شی پام چه ته پاته ماشومان شی چه لوشی گلگل چه خزان شی چه خراوان شی دجوان پلارا دل ماشومانو رتون که تارا موره او پلارا